السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ چې زه روشان نورزی تاسو در اوروم. د ټاپې د ګاز د پایپ لاین د غځولو د ځنډیدلې پروژې د کار د بیا پیل کیدو په هکله په پروژې کې شامل شرکتونه د نومبر په میاشت کې د پانګونې لارې چارو په اړه باندې خبرې کوي. د پاکستان د ګازو د دولتي شرکت مشر مبین ساولات نن د رویټرز خبري ایجنسې ویلي دي چې د ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ګازو د پایپ لاین د غځولو د اوږدمهاله ځنډیدلې پروژې کار د مالي نظره وروستي پړاو ته رسېدلی دی. د پاکستاني چارواکي ویلي دي چې په راتلونکي میاشت کې به پانګوالو ته د پانګونو په هکله لارښوونې وسي. د ټاپې په نامه د ترکمنستان څخه افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د دې پایپ لاین د غځولو د پروژې لګښت $10 میلیارد اټکل کیږي چې د دې څلورو هیوادونو د انرژي کورنۍ کمپنۍ په کې برخه لري او په کال کې به 3.5 میلیارد کیوبیک متره ګاز انتقال کړي. د دې پروژې د څو ځلې ځنډیدو عمده عامل په افغانستان کې ناامني او د پروژې د پانګونې په چارو کې د ستونزې موجودیت په ډاګه سوی و. نن د هرات د امنیتي خبرو 5م نړیوال کانفرنس د تاوتریخوالي او سیاسي نظام تر نامه لاندې د هرات د اختیار الدین په تاریخي قلعه کې جوړ سو. په دغه دوه ورځني کانفرنس کې د 15 هیوادونو او نړیوالو ادارو تر 160 پورې کارپوهانو او څیړونکو ګډون کړی وو. په ګډون کوونکو کې د پاکستان، هندوستان، ایران، روسیې، چین، ترکیې، فرانسې، بریتانیې، تاجکستان، ملګرو ملتونو او د ناټو استازو هم ګډون کړی وو. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز رئیس داود مرادیان چې د دغه کانفرنس کوربه دی وایي چې هڅه کوي چې د افغانستان په جګړه کې د ښکېل خواو ترمنځ د خبرو له لارې یو فکري همانګي راپیدا سي او د سیمې امنیتي مسلو ته ډیپلوماتیکو لارو یوه هواری ولټول سي. د افغانستان د ستراتیژیکي څیړنو د مرکز رئیس وویل چې په تیرو څلورو نورو غونډو کې دا مرکز په دې بریالی سوی و چې په غونډو کې د افغانستان په لانجه کې د ښکېل خواوو باور ترلاسه او هغوی پکې ګډون وکړي. د عراق په موسل کې داعش یوه ډله نیولې ده چې غوښتل یې د عراق د حکومت سره یو ځای سي او د موسل په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. د رویټرز خبري ایجنس ویلي دي چې داعش دغه ډله تېرې اونۍ ونیوله او د دغه ډلې 50 کسان اعدام کړل. د موسل د ښار اوسیدونکو د رویټر سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي. ویلي دي چې داعش دغه کسان په اوبو کې تر هغو پورې غوپه کړې وو چې مړه سول او بیا د موسل ښار ته نږدې په ډله ییزه قبر کې ښخ کړل. د موسل د ښار د 50 اوسیدونکو د معلوماتو په حساب چې ټول یو رقم دي، په وژل سوو کسانو کې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي یو مشاور هم شامل دی. د بغدادي د دغه ځایي مشاور په اړه ویل کیږي چې د عراق حکومت سره د وځا کېدو طرحې جوړه کړې وه. رویټرز دغه ډلې د مشر نوم نه خپروي او دا خبره کوي چې کیدای سي چې دغه کورنۍ ته که چیرې دوی نوم خپور کړي خطر متوجه سي. همدارز خبري اجانس موسل د غوسیدونکو نمونه هم نه دي خپره کړي چې معلومات یې ورسره شریک کړي دي. داعش موسل په 2016 کال کې ونیوي او دغه ښار د داعش په لاس کې تر نورو ښارونو غټ دی. د جګړو له مخ کې په موسل کې 2 میلیونه کسان اوسېدل. د روسیې او سوریې جنگي الوتکو برای شپه او نن سهار د حلب په ښار کې بریدونه کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې د حلب په شرقي برخه کې چې د حکومت مخالفو په لاس کې دی په لسګونو هوایي بریدونه سوي دي. د بشري حقونو فعالینو دا خبره هم کړې ده چې په دغو بریدونو کې یو شمېر کسان وژل سوي دي، خو دوی د دغو وژل سوو کسانو شمیر نه دی ښودلی. د سوریې په اړه به سبا ته د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون غونډه وسي. په دا غونډه کې به د ملګرو ملتونو خاص استازی هم ګډون وکړي. د کوټې په ښار کې وسلوال چې په موټرسایکلونو سپاره وو په 3 پاکستاني ملیشیې وژلې دي. جماعت الاحراج د پاکستاني طالبان نه یو جلا سوې ډله ده ویلې دي چې برید دوی کړی دی. درنو اوریدونکو، دغه و زموږ د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه واورېدله. زموږ بله خپرونه به د سهار په وخت په 5 بجو خپره سي چې هیله ده تاسې واورئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه نن د آشنایانو د ادبي ډیرې د پروګرام میلمنه شاعره شمیم څنګه ده کولای شي وروسته خبرونه کې برخه واخلي. ذبیح الله غازی موږ ته رپورټ را لېږلی دی او وایي چې د ننګرهار په ولایت کې یوې خیریه ادارې مؤسسې سلګونو ځوانانو او نجونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. د مثبت بدلون په دغه په نامه دغه ټولنه اوس غواړي چې همدغسې پروګرامونه په نورو ولایتونو کې هم عملي کړي.
د مثبت بدلون ټولنې کې مونږه درې میاشتې وړیا زده کړې وکړې چې د ژورنالیزم په برخه کې او د
25 کلن شیر عالم د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې ژوند کوي. دا غي اقتصادي حالت خنه او زکه د مثبت بدلون په نامه د وی خیریه ټولنې په وړیا کورسونو کې داخله وکړه.
زمونږ لپاره دا یو بهتر لار و چې مونږ په مثبت بدلون ټولنې کې زده کړې وکړې، زکه چې دلته ټول هغه ملګري زده کړې کوي چې نشي کولای د اقتصادي مشکلاتو د وجې چې په نورو علمي او اکاډمیک که مرکزونه کې زده کړې وکړي نو مثبت بدلون تر ټولو بهتره لاره.
هغه وایي په دغه موده کې ډیر څه زده کړې او غواړي خپل کلی ته لستنېدو سره سم نور ځوانانو ته د زده کړو زمينه برابره کړي. د مثبت بدلون ټولنه د تیرو 15 کالو راهیسې په ننګرهار کې خپلې چارې سنبالي. خو څلور کاله کېږي چې د غریبو او بېوزلو ځوانانو او نجونو لپاره د روزنې دغه وړیا پروسه پیل کړې ده. عبدالبصیر سباون د دغې ټولنې مشر دی. هغه وایي د دغه روزنیز مرکز د چلونې لپاره د استادانو شمېره له 40 اوښتي، هغه چې په خپله خوښه او له معاش پرته ځوانان او زلمي روزي. نوموړی وایي په دغه څلور کلن مزل کې لږ تر لږه 2000 ځوانانه او نجونې په بیلابیلو برخو کې روزلي.
د انګلیسي لپاره لس میاشتې پروګرام لرو، د ژورنالیزم لپاره درې میاشتې پروګرام لرو او د کمپیوټر لپاره هم موږ لس میاشتې پروګرام لرو. یعنی په دغه برخو کې چې کوم ځوانان له موږ سره پاتې شي موږ پوره ډاډمن یو چې هم لس میاشتو کې د کمپیوټر د ټولو پروګرامونو سره دوی آشنایي پیدا کوي، د لس میاشتو کې د انګلیسي سره هم پوره حکیمت دوی پرې پیدا کوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې د وړیا زده کړو دغه مرکز بې ساری ګڼل کیږي چې تر اوسه په دومره لوړ شمېر ځوانان روزلې وي او برخه د همدی زده کړو په وسیله په خصوصي دفترونو کې کار کوي. د دغه کورس ته چلوونکي ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وایي هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې ملګري پیدا کړي تر څو د زده کړو دغه روانه لړۍ لا پسې پراخه کړي.
نیواز تر ننګرهار دا منحصر نه دی، بلکې حتی د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، نور ولایتونو کسان هم شته او د ختیځ سیمې خو اکثره ځوانان دي. نو موږ هڅه کوو چې دلته دا مرکز په کلي توګه کامیاب کړو. نو زموږ پلان دا دی چې نور ولایتونو ته هم دا هڅه وکړو.
د افغانستان د نور ولایتونو په څیر د ننګرهار د خلکو لوی برخم په اقتصادي لحاظ کمزوري ده او خلک د مثبت بدلون ټولنې رواني چارې بریالي او د ځوانانو د علمي کچې د لوړاوي په برخه کې خېګني. دوی وایي که د وړیا زده کړو دغه لړۍ ولسوالۍ ته وغځول شي نو کېدای شي ډیر ځوانان له ګڼو بېلاریو او رواني جګړې نه د زده کړو په لوته راواوړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د کندهار د روغتیا د چارو مسولینو ویلي دي چې د 2018 کال تر اخره پورې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره اساسي مرحله ته رسیږي. عزیز الله پوپل د کندهار نه راپورټ را لېږلی دی.
د کندهار روغتیا مسولین وایي چې له پاکستان څخه هیواد ته ستنېدونکي افغان کډوال په هر حال کې خپل کوچنیانو ته باید واکسین ورسی. د عامه روغتیا د ریاست د واکسین د عامه پوهاوي د برخې مسول ډاکټر احمد جاوید سادات له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې له دې لارې د احتمالي خطر څخه هغه سیمې هم ژغورل کېدلای سي چې د پولیو له ویروس څخه پاک سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان لا هم یو له هغه هیوادو څخه دی چې د پولیو خطر پکې موجود دی او ممکن افغان کډوال هیواد ته د سنیدو پر وخت د نه پاملرنې په صورت کې د ماشومانو د ګزان د ویروس د انتقال سبب وګرځي.
د یو ډاکټر په حیث باندې زه د دوی نه دا غوښتنه لرم چې پاکستان لا هم د پولیو یا د ګزان د وایروس لپاره ځاله وه او ځاله ده. مهاجرین که څه هم د اقلیم او د جغرافیې د لحاظه د یو تغییر سره مخ کیږي، خو بیا هم روغتیا د ټولو لپاره ده او روغتیا تر هر نعمت ډیر ارزښت لري، هم په اسلام کې، هم په ټولنه کې، هم په هر لحاظ باندې. نو دوی باید د کله چې ځای په ځای کیږي